السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د خبرونه مو یو ساعته د چي د ازادي رادیوي مجلې زیاته برخه جوړوي د لوی اختر مبارکي یو بیا تاسو ټولو اوریدونکو ته وایو او ری چې افغان ولسمشر په خپل اختری پیغام کې پر پاکستان ژغو کړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکرو ته چمتووالی لري نور مسایل هم تیړو تر خبرونو ورسته افغان ولسمشر وایي سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده یوناما د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل ایران له سخت دریځې ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي د افغانستان ولسمشر وایي سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده محمد اشرف غنی نن سهار په ارګ کې د لوی اختر تر منځ وروسته په دې باب وویل
پاکستان ته پیام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګي لرو سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نه راسي دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقې د سوکالۍ دپاره هر اقدام کولی شو
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې وویل افغانستان ډېرې زیرمې لري خو د دوی د کارونې لپاره سیمه ییز ثبات او امن ته اړتیا ده ولسمشر په خپلو خبرو کې پر مقدسو ځایونو حمله د بهرنیانو کار وباله تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې تقریبا 1.5 ملکیان وژل سوي دي یوناما د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په هرات او لوګر ولایتونو کې د 23 ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د چپې کېدو له کبله ډېره خواشینی سوې ده د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې یوه هوایي حمله د دوشنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د دولت پر مخالفو وسلوالو سوي په نتیجه کې 15 ملکیان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي یوناما وایي د چهارشنبې په ورځ بیا په لوګر کې په یوه هوایي برید کې 14 ملکیان وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان سوي دي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ د په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د امریکا د روانې جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي یوه برخه ګڼل کیږي ماتیس د پنځمې پورز خبرلانو ته ویل چې تازه دمه امریکایي ځواکونه به افغان قواو ته دا وړتیا ورکړي چې لا اغیزناکه مبارزه وکړي جماعت زیاتوي لا هم د هغوی د ځای پر ځای کولو فرمان نه دی بشپړ سوی ښاغلی ماتیس دا ونویل چې په افغانستان کې د اوسنۍ ځواکونو شمیر څو دی خو د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان دی را دي تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8,400 ته رسیږي دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیک هیلی پرون وویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او د ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي د حماس ډلې نوی مشر یحیی السنوار څو ورځې مخکې ویلي وه ایران په وروستیو کې د دې ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسام لیواګانو په تر ټولو ستر ملاتړي بدل سوی دی هغه ویلي وه ایران سره د حماس ډلې اړیکې ډېرې ښې دي خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د السنوار دغه بیان تازه ښکاره تایید وباله چې له حماس ډلې سره د ایران اړیکې د ایران د وسلو پر صادراتو د ملګرو ملتونو له بندي څخه د هغې په خبره چې سرغړونه ده د میرمن هیلی د څرګندونو په اړه ایران تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی ملګري ملتونو حماس ډلې چې له 2008 میلادي کال راهیسې درې وارې له اسرایل سره جګړې کړي یو تروریستي سازمان ګڼي د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قمندان پرون ویل د اسلامي دولت دلی یادایش رهبر ابوبکر البغدادي شای ژوندای وی. دغه په خبره بغدادي شای د عراق او سوریه ترمنځ فرات رو ته څیرمه په یو دره کې پټوي. د داعش ضد ائتلاف قمندان ډګر جنرال سټیفن تاونسن د ټلیفوني کانفرنس له لارې خبرلانو ته ویل، موږ هر ورځ په بغدادي پسې یو، فکر نه کوم چې دی دې وجل سوی وي. تاونسن وویل دا معلومات نه لري چې بغدادي دقیقا چیرې دی، خو زیاته کړه چې د ده په باور د داعش سختریزې ډلې دغه رهبر شای له نورو افراطي وسلوالو سره یو ځای وروسته له هغې درې دې درې ته تللی وي چې داعش ډلې په موصول او تلفر کې پر خپلو پخوانیو مرکزونو د غرض دره قشر پر ځینو برخو کنټرول بایلوت. د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو وروستي راپورونه په جون میاشت کې وروسته له هغې خپاره شول چې د روسیې پوځ وویل هڅه کوي د تصدیق کړي چې آیا دی په سوریه کې د یوې هوایي حملې په نتیجه کې وژل سوی او که څنګه. خو امریکایي قمندان تاونسند وویل د استخباراتي چینلونو ځینې اشارې ښیي چې بغدادي لا هم ژوندی دی. او امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې په سان فرانسیسکو ایالت کې خپله قونسلګري د غرض په واشنگټن او نیویارک کې د دوی نوري زمیمه ودانۍ وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د محدودولو لپاره د کرملین د وروستي پریکړې په ځواب کې وکړه. روسیې تیره میاشت امریکا ته امر وکړ چې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتیکو او تخنیکي کارکوونکو شمیر تر نیمایي هم کم کړي. روسیې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د امریکا کانګرس په لوی اکثریت د روسیې پر ضد تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مول ازادي ایرادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه کم اووه دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر په خپل اخطري پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی چې نن یې په ارګ کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وسلوال مخالفان د تل په څیر یو ځل بیا سولې ته راوبلل. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان څخه اورو. افغان صاحب، ولسمشر د دې څنګه پر نورو کوم مسایلو خبرې وکړي؟
ولسمش د تل په څیر کله چې له اختر لمونځ ادا کې یو پیغام لري، او نن یې هم پیغام درلود چې بیلابیل پیغامونه ورکوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان د بریالي بهرني سیاست په پایله کې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د څلوېښتو کلونو ارزوګانې عملي شي. محمد اشرف غنی چې د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق او استدلال په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګي لري.
بله
بله، د غنی وویل چې له دغه ځایه موږ زه په پاکستان ته پیغام ورکوم چې هر اړخیزه مذاکرات افغانستان آمادګي لري، او د افغانستان د حکومت ملي اجنډا دا ده چې باعزته سوله راسي، او وخت ثابته کړې ده چې په زور باندې هیڅ هم نسي کېدلی. افغانان حاضر دي چې د منطق او استعداد له لارې په سیمه امنیت د سوکالۍ لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په کولو کې رغنده رول لري. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د تل په څیر پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته غاله کېږدي. که چیرې واقعا افغانان او د افغان مور شیدې رودلې وي، نو دوی به د وطن له مینې محمد د پیله هم اخیستلو سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو بل ټکي ته هم اشاره وکړه، د ملي او مذهبي یووالي باندې ټینګار وکړ په شیګانو.
افغان صاحب، د ولسمشر د دغه څرګندونې یوه برخه به لاوریدونکو سره واورو که ستاسو خوښ وي.
مهرباني.
د دې جنه زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګي لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده، او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نه راسي. دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقې د سوکالۍ دپاره هر اقدام کولی شو.
بلې ولسمشر محمد اشرف غنی نور پیغامونه هم درلودل د ورستیو په کابل کې چاودنو البته په مجدونو کې چاودنو ته اشاره یو ځل بیا په ټول افغانانو غږ وکړ چې ملي او مذهبي یووالی وساتي اهل تسنن او اهل تشیع ورونه یې وهڅول چې د یو بل جماعتونو ته کې خنو ته ولاړ شي څو ملي مذهبي یووالی یو ځل بیا ښه تمثیل شي. محمد اشرف غنی همدارنګه وویل چې د سیمې او ثبات لپاره افغانستان اړین ده چې سیمه او ثبات د امنیت لپاره کار وکړي او هیواد ډېرې زیاتې زیرمې لري او د دغه زیرمې د راایستلو لپاره او ورنه استفاده کول اړین دي چې په سیمه کې امنیت راسي. همدارنګه محمد اشرف غنی یو ځل بیا له ټولو امنیتي ځواکونو یا د مننه وکړه چې په سختو شرایطو کې په دشتو غرونو کې په امنیت ساتلو کې له هیوادوالو سره هم مرسته کړې ده.
ډېره مننه رحمت الله افغان و په کابل کې چې د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د افغانستان ولسمشر په خپل اختری پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. ولسمشر غنی نن په ارګ کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وسلوال مخالفان د تیل په څیر یو وار بیا سولې ته راوبلل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړي چې هوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په شکولو کې راغنده رول درلودلی سي. دغه چینایي مشر چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د لومړي وار لپاره له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل، له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د نور تفصیل لپاره له فریبا ظاهر سره وسی.
د افغانستان ولسمشر د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره ولیدل او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د چین د هڅو ستاینه وکړه. د ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې راغلی چې دینګ شی جون د افغانستان ولسمشر او خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په بیلابیلو برخو لکه د وریښمو لارې په اوږدو کې د راکړې ورکړې او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په ګډون د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. دغه راز ښاغلی دینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د لیدو پر مهال د سیمه ایزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبر پاڼه کې پرون راغلی چې ښاغلی شی جون د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د شکېدو اړتیا ته اشاره وویل چې چین چمتو دی د دواړو لورو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. پیکنګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته چې په هغه کې پاکستان تورستان ته په پناه ورکولو تورن شوی وو، تر ډیره د خپل متحد اسلام آباد تر څنګ ودرید. چین ویلی و چې نړۍ باید د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان هڅې ومني. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د موقف په جدي کېدو سره شایي چین هم د منځګړیتوب په برخه کې خپلې هلې ځلې ډېرې کړي، ځکه د دوی په خبره چین نه غواړي خپل متحد په انزوا کې وویني. د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې چین په سیمه کې د اقتصادي همکاري په برخه کې د افغانستان ستراتیژیک اهمیت هم لپاره نسی غورځولای.
چین څنګه د پاکستان سره زخت ډیره په خوانی اړیکې لري، نو چین غواړي چې اقلن د هند په مقابل کې پاکستان له لاس ورکړي او افغانستان په ځان سره موقف کړي چې اجازه صرف سرګردولو په خاطر ورسره دښمنی نه باید وکړي او نه کولی شي. د لحاظ امکان لري چې دا ستراتیژي په دې دومره تاثیر کړی چې نه غواړي پاکستان یا له منځه لاړ شي یا ضعیف شي یا موقف په دې منطقه کې بیخي خراب شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې که عملي ګامونه کېږي او په پاکستان فشار راوړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل تر سفر د مخه له پاکستانی چارواکو سره هم لیدلی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبري ورسره کړې دي. چین د افغانستان د سولې لپاره په څلور اړخیز غونډو کې هم برخه درلوده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ یا هم اپلیکیشن له لارې واوري. ادرس مده ازادی ایرادیو دات کم یا هم ازادی ایرادیو تکی او آر جی.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی، ومانیم رواني ادبی رادیوي مجله ته مو هرکلی کوم. تر هر څه لومبی مو اختر مبارک سه، هیله لرم چې خوشحاله ورځې شپې ولرئ. په روانه خپرونه کې له نومیالي سندرغاړي ګلزار عالم سره زموږ د همکار ذبیح‌الله مومن مرکه اورئ.
کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره، میرمن سره، په لور سره نشم اورئ، هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچي د مرکې دوهمه برخه
ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینه مالیاتي جریمې معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه، په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل تړاو پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندویو ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیې پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط تر ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس خیمننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړو د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول وو چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازمو مرستو ژمنه ورسره وشوه. د بې جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیې رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دې ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیبې مرام ژمنه وکړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونه پارک کې د خاریانو په نوم د دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران را کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد سم که ملل متحده با وجود
دا وایي زه په دې باور یم سره له دې چې ملګري ملتونه په خپل ځای لرو ولی موږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په یوشتمه پیړۍ کې لغپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهورو افغان میرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غني سلاکاري له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوې او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا پټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملی کارونو ته اړتیا ده.
دغه ځوان نسل کې دغه کارونو تاثیر او اغیزې فکر کوم یو هدف پورې ممکن او مثبت دي. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی، نه ترلاسه کېږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه‌ریزي دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بېلابېلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول په پښتو، بلوچستان او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بشمیر مشاعرې او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې لسګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لالارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقوقځمې او تنخواه هم نور کوي. د پښتو نومیالی تنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچستان او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټیستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوسلایته ته زنګ لګي
پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامې جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس په کې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حق الزحمه 1.5 میلیون کلدارې پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د لپاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کی. ګوره لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان لپاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ هلته هغه نشته، برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون دی بیرته بحال شي. هغه رنګ دي ډرامې وي، هغه رنګ دي میوزیک وي، هغه رنګ دي سنگرز وي، هغه رنګ دي شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیز کرزای وای لتیرو څلورو کلونو یو نوې ډرامه هم نه د جوړ سوی او زړې ډرامې په تکراری ډول خبريږي.
د څلور کالو څخه د پښتو ډراما سیریل نه دی سوی که سوی د څلورو درو درو دوو دوو کالو څخه آرټیستانو ته رائټرز ته موافقه نه دی ورکړل سوی. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د چنن خپل ژغ متر دوی ورسوي. د څلورو کالو څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر سل 200 وار زیاته چلیدلې. هغه ډرامې د بار بار چلې جنن چې ته کوم ډرامه وګوره په دبل هفته به بیا هغه ډرامه چلیږي بیا به چلیږي. نو نوې ډرامې نه کېږي دوی له موږ سره فنډ نشته. فنډ پر کومه ځي؟ دغه فنډ خو له مخ هم راته دی.
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي شوي دي. په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي. خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي.
د 10 کروڑ د 15 کروڑ چینل ته لګې او ته پر یو ډرامه باندې 10 لکه 15 لکه نه سي خرڅولای. له چاینا پروګرامونه راوغواړي او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی. هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې یا د ترکی ډرامه راواخلې یا د انډین فلم راواخې چې زه روان یم په پښتو کې وایي که نه زه روان یم د بګوان پوجا کوم. اوس د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ده. نو ایز اټ از ته هغه رنګ نشر کې بالکل ته کلتور خرابوي ته خپل ژبه خرابوي باید چې ته خپل ډرامې جوړې کې.
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړي خو ژغې نه دی اورېدل شوی. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاتې حقوقو زحمې او تنخواوې ورکړل شي او بیرته دې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو د موسیقي د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلر وبر ټول پښتانه ورسره آشنا دي. خغلې گلزار عالم له 9 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. زموږ همکار زبی الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند، د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړي چې د خغلې گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي.
نظر قرآن شریف بیا خما و پسی بیت با ترجمه قرآن شریف هم ویلی و تفسیر هم ویلی او حفظ من شروع کرده و خود ما شوق چکم تین و سندر و سرادی زیاد و پلار می بغیر ریدیو روڑی و چاگی من باقی خاقی خبرون رو در خوش آقا بنو و نما و پتی پتی سندری و ریدی داگه انسان کی اخبال لگه بی چه شوق ده نظر شوق ندی نواب استاذ و اغنم زکر کرده چه اغنم شاوری او خیال محمد صاحب هم استاد او محمد نظر کړه کړی دا خان استاد نه میکړي په خبر کې بیا مې نو واستو دا زما تند او دغه چې نه ماتې دلو زیات مې د حقوقو شي دا نور سم هم ازدکم او لاهور تلاړم او استاد مې د سن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ مې وو هغه کو اداره په کور کې به ما هغه مې زده کړی دی بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروستو بیا خلکو پېژندلم ښه لاهور کې سینٹرل پروډکشن ورته وي هغې دپاره زه ریکارډنګ تللی وم نو د اردو ډېر ښه سندرغاړی غلام علي استاد هغې سره مولیدل او بیا د هغه شاګرد شما هغه نه پېښو هغه پېښور ته راغلو نو زده کړه نو سم شروع خو د هغه استادان دي زما
زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد شي د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسټ ریکارډ کړی دي دوست یاد شي داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بد مرغه خو 1200 البم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تن دو تن په خو ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډیر ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټول چینلو کې تقریبا بنا ریکارڈنگونه مې کړې دي بار ملکونو کې تو سویلا جرمنی د غش کې نتی مېم ریکارڈنگ کړې ده نور بلا زین کې مې ریکارڈنگونه کړې دنیا په کوټ کې
ستاسو یو انقلابي سندره وسه د سایل سیف په نظم مزما په خیال غالبا چې را واخلې بیا د انقلاب سره مشالونه دی ونو ظلم د خاور انقلاب پوري د آزادې د نظم د ویلو پس منظر او دغه وخت د سیاسي حالات په اړه کرا تل تقریبا
زه چې کله د پونتون نه فارغ شوم زمونږ الته دغه دی په خور کې ایئر فورس ورته دی کې وظیفه د غشوې نو ما په کې د غور کو د غور لم سوال ته سلیکټ شوم ما په زمو 1900 وو ته ایم کې زمو ملګری ډاکټر کمال خیر صبح کې دغه هغه دو نو موږ د سي دوستانه د ډاکټر مخه تش بیا غیر ورغلو ما اسیا د ته هنرمندان راغلی وو نو الته ټول ته پته و چې د شوب لري الته ما پروګرام او پرلو هغه پروګرام ریکارډ شو هغه هغه شالمار ریکارڈنگ کپین آگوی آگا کیسٹ ریلیز کو مدی کی دا سندرو ہم وا اور پدی سندر دا زیول حق مارشلہ وا پاگر اس پڑی رسخت مارشلہ وا اور تو پیر فورس بومن کی رسیفر ہو جاگل نو دیر دیر دا غجو کو بگ برحال جی بیا دا غکرما پدی ماندی سومیشتی کوٹر گارڈ ورطا ہو جنا ری کی وا چولن بیا ہنے پس آزما وزیفم لڑا انو آگ وقت کی دا کتابون شکمو دا سایل سیب دا غنی خان دا مرخطک سیب دا پا بازارنو کی ملاوی دلنا پدی ماندی سخت پابندی وا پی بینو انکلابی شہری وا نو د دغه وجنه دغه چې ما اول سایل سیب دا نظم را ډیر زیات خلکو خوښه کړه او دغه وجوهات هم دغه وو چې سختي وه ډیر زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره دغه شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې وه بیا
راواخلی بیا د انقلاب څو نشانونه لیونو خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب چپ خندا بد چندن راوی گلونا گلالو ظلمو دا خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب روا خلی بیاد انقلاب تو نشانو نلے ونو ظلمو دا خورا انقلاب واڑی دو آزاد انقلاب وطن دسو سپینو نڈال زمزدرو پسی بہر گل زما زیو پختن خان بدوش دو وطن کڑا پسر او در پدر گل زما زپ گناہ و سواب سپو ہے گم بجنتی خوران ہر گل زما علاج دو لگی دے گناہ سواب ننجا دو ظلمو دا خورا انقلاب واری دا زادہ انقلاب دا واخلی بیاد انقلاب سپ گلاب
په لر او بر پښتني سیمو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ یوه ډېره خطرناکه چپه راوالوته، ډېر خلک یې بې کوره کړل، ډېر خلک یې په مرګ ژوبله واړوله. آیا په دغه سیمو کې د نارامیو او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسوه؟
زه که دا ووایم چې مونږ ډېر د هنر په لحاظ باندې، کلتور په لحاظ مونږ ډېر زیات رستو بوتلو، دا به غلطه نه وي. ولې چې کوم ځای کې امن نه وي، کوم ځای کې جنګي جګړه وي، ستونزې وي، هلته چې کوم هنر دا د آرام شی دی، دا د زلي ذهن یو ښه خلاص ذهن کار دی. کوم ځای کې انسان ته ستونزې راپېښې وي او هغه په ستونزو کې راګیر وي، دا د جنګ چې کوم دی نو هغه ته خطر وي، نو هغه ځای کې هنر کله هم چې کوم دی نو پرمختګ نه شي کولی. کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي، د کیسټو دوکانونه ختم شو، د منځ نه لاړل، دغه ځایونه وګورو، پوهاټ ټل، مرانګو ټل، پاړه چنار، او دې خوا کرک، لاچی، لاچی او ټانک او بنو بنو کې ډېر زیات دغه دی خان کې دوکانونه، سواد کې دوکانونه، پېښور خو بېخي غټ مارکیټ وو، بلا ځایونو کې دلته جلال آباد کې دوکانونه کیسټو، کابل کې به مو نو دغه ټولې کیسټې به خلکو ته راتلې، خلکو به اورېدې، هغه هر څه د میز نه لاړل. که نه دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته، زموږ کلتور ته، زموږ ټولو ډېرو خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلی دی. خو کوشش موږ خپل کوو چې لکه دا زه پام نه لرم چې دا به ډېر وخت به دا کله واپس کېږي، نو ډېر وخت به په دې دا به ډېر وخت وخوړ چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې، سندرې به اورېدې، او هغه د بده مرغ هلته دوکانونه ختم شو، ډېر چاپېره او هغه خلک څه ماجر شو، ډېر خو خارونو ته راغلل او کورونه پرېښودل، نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان
لول بغوالي زولنا دا زنزيرنا كل عيوزل دا خورا انكلاب غالي دا زفتا انكلاب رباق لفتا زب دا غلار دا باد بسير شما زب دا غلار دا باد بسير شما قلتا مي سلام اكرو تير شما قلتا مي سلام اكرو
ساده خپل مينوال پاره سوای. آیا غمنه چې تاسو خپل مينوال ته ورکړی دا تاسو مينوال هم به تاسو دا غمنه درکړی کنه؟
دا کوچا دی خپل ودان زه هم مين سره سره بل لفظ مو استعمال کوم، یو احترام چې کوم احترام ماته د مينوال را کړی دی، نو زه غواړم چې ډیر کم اونر مندان د سړي چې دا وو په نصیب شو او هغه نو مندان کې زوم یو ما چې چاته خلک احترام لري. د بلوچستان سمه سیمې دي که نه، افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی، ما ته بالکل یو رنګ دی، د دې خلکو مینه هم زه چې وینم، فرق پکې دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد، په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعر انتخاب کوئ، د دې لامل څه دی؟ د دې وجه څه ده؟ آیا اقتصادي ستونزې دي، د مارکیټ غوښتنه ده، که د موسیقي د مینهوالو معیار را پرېوته؟
بعضې یو ځل نیم به شوي وي داسې کار، که تاسو وګورئ نو هغه معیاري چې کوم سیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوسم یم، نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلی شوې ده، بچي، کور، نو دا هم څه غواړي که نه؟ دا په تشو خبرو او په تشو واه واه باندې او ډېر ښه باندې هم نه کېږي. ما ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی چې اهمیت مې ورکړی پیسې ته، خو هنر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي، ښه لیک وي، ښه نظم وي، ښه غزل وي، ښه سندره وي، غزل وي. ما خو زموږ د بده مرغه لر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې صدقه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کچن وایو که نه، اشپزخانه، چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي، هغه فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند، د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي، استادانو، پروفیسرانو، د دې خیال وساتي، د هغې د بچو د صحت خیال وساتي، د هغې د تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې څه نشته چې څه کې پخپله به ځان لکې پناسته نه شي که نه، شی د غره د یادېږي پناسته نه شي، خوځېدل غواړي، څوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا ستنه څه خو به کول غواړي، نو دې د وجې نه چې کوم دی نو څه ما څه ویلي وي نو هغه به مې دې د خاطرې ویلي وي چې دا یاره خبره ده. نور خو زمونږ نرس کوم دی نو داسې پوله پټې شته، نو بل څه داسې روزګار شته دی، همدغه مې روزګار دی، هنر دی، زمونږ په سر دی.
استاد نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي، ځینې د حکومتونو د بې غورۍ وجه ده، نو اخر د دې به کېږي څه؟ د پښتو د روان موسیقي بازار تاسو څنګه ارزوئ؟ یا دا ډېر غیر معیاري دی اوس چې کوم بازار کې کوم موسیقي چلیږي تاسو خپله ګورئ، نو د دې به کېږي څه اخر؟ د دې موسیقي سر به چېرته رسېږي د غیر معیاري موسیقي؟ نو د دې مخنیوی به څنګه کېږي؟ ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابرو؟
بولا تو سیدھا چیز ہے کہ دا خو اس چکم زاور مدا سندر دا خو دسی دی چیزا اکثر یو خبر کو ما چکم سندر ز خپل کور کې د خپل خزه سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اوري، هغه باید سندرغاړ ریکارډ نه کی بار نو ملکونو کې د ریاست کار وي، هغه د سنسر بورډ جوړ کی، هغه د چکم دینو خلک کې نه چکم سندر دا ورو دی کم نه دی یا د ریدو دی کم ویڈیو گانے سے کم راضی اگر دلی دور دی اور کنے دی اور بیا د انسان پلے ہم جو سینسر بورڈ کے منہ اگر انسان پر یہ ذہن کی پروت تیرے فکر کی سوچ کی ضمیر چورتا ہوئی اگر ضمیر دچا جن دے گی دغه سے سندر نہ ہوئی اور نہ زما پر خیال سے اگر کور کی نشی اور دے نظان لے کے اور اسی میں ادا کو دے بد ہوں گی خبر ہے اگر من پختو تو دینا کی دلتا سے اداری ہم نشتا دی مخنیوی ہو کی سجن اور پکار دے زمین پر مختب او کو بمو سے کہ ہو دا شاعری جی کی مدد دا دا دے بایت سے دا خوشی دی وی چې هغه موږ په خپل کور کې خپلو خویندو نه مشوره واورېدی شو، نو زما په خیال په دې یو کار کې دی چې نور ماته څه بله لاره زما په خیال چې نه
زه په دغه لار د واپس شوم زه په دغه لار راځئ چې همو له جنت ګټو مورا دو زخیان
پیدا یو پیغام مورد خپل مینوال پونم د اختر په مناسبت او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل ته زمزمه کوي نو دینه مننم
هغه ټول مینوالو ته او که په وطن کې دي که د وطن لري نور هوادونو کې دي د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم، اخترونه مبارک شه او وختې دوی کې چې دا زموږ په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه د وختې لرې ساتي. او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډیر خلک هغه خوښي غدر ته زمزمه کوم
د لوی لوی قدرت نو ربا یو تمنا دا اورې د شکنا ست د سکنی سکنی ما خام نه لګې د چا د زړه لګې لې د شکنا ست د سلو او طوفانونو په مخ یو اسویلے دے درلے گلے غوارم ستاد چپو چپو سندنو پنم لے مراڈک شو سسولے غوارم حسن چون دخلی وستل کفرشی حسن تا تم جڑے دل کفرشی دلویو لویو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے د چا دزڑ لگے لی دے شکنا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے د چا دزڑ لگے لی دے شکنا ستاد سلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې د درلې دلې واړم ستاد چپو چپو سندونو پنو لیم راډک شو سسولې واړم حسن چون دخلې بستل کفرشی حسن تا تم جڑې دل کفرشی
ولاندې په خبرونه کې د غنم رنگ کوچی د مرکه دوهمه برخه هم اوریدلای شي. اوس وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لاندې کایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې کایتونو اوریدل.
کلال او
هنرمند
هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته. دی په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ ده ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند. د کلالۍ بیه مې اخلم خو ښکلا بیه نه لري. ژغورونکی د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک لهو کېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو را وویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خونی څپو وژغورل. د خپله ورځ په ژغورلو تیره کړه خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بیکړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د ښځې او میړه د آرام او بې جنجاله ژوند راز په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل ویې ویل هیڅ وخت دې د ښځې په تیروتنو اور مه اخله. حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپروو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنگ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي لکه پیروزه، زردانه، شپونکی او داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه؟ له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکې ډېر کارېدلي. د جانان ردیف باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلي دي، په زندګۍ م اورېدلي دي، په ژوندونه م اورېدلي دي. په دې ردیفونو باندې نو ما ویلې چې یو داسې ردیف وي چې هغه نوی او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې. نو هغه دغه هڅه کې ومو نو یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو. نو بیا ما په کوچیا لکه دا تا یاد کړه پیروزا، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغه سې ردیفونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو او ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم. لکه اوس دا شعر داسې دا لوی لوی لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي. او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې سي. خو دوی بیا خوشحاله په دې سي یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ.
سید ردیب خو به دغه نه وای خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دی ردیب راوستل چې دا به ډیر زړه چاودون غاړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري البته قسم سي دما نه بعد بیا مرګرو پکې ډیر ښه ښه شعرونه مو لیکل او هغه نوم هم پکې وک.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي هغه موسیقیت یې زیاتېږي، تاسې نومونه پکې راوړي دي که نه؟ دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي؟
په دغو سیزونو کې دا کوم سي نومونه دي، په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده. دا خو ښکلی کوي ډېر، دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي، چې ده په کوم اندازه لیکلی ده، د خواري د شعر سره څومره کړې ده. نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي. د ما سي بیا کومه هڅه وه، نو هغه دا وه چې په دې ردیپونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړم چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي، چې څوک یې په ارمه پل کې وایي، که په کور کې وایي، که په سارا کې وایي، که هر څوک یې سره وایي، سي په سماعت بد نه لګېږي. نو دا هڅه ما کړې.
کوچی صاحب، تاسې ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر سي دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، درس صاحب مې چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده، او په دې باندې تا ډېر ریوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو. نو ده ورته ویلی چې نه، دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم سي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل پکار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. قسم هم سي نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کېږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي. نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي، او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه، که نیالنګ کې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپې مې، خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي، یوه رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیرو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې، داسې باید داسې داسې. نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده، خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي، چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې، چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي، چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې شوې، له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده، باید چې له اردو نه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کمې نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، د پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي، او د ده به ذهن ته به دا پکې توري راشي، پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي، نو ده نه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسې کوي، دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې، لکه وایي که نه وایي شاعر چې ده د یو زرګر مثال لري، نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغه چې کله شعر لیکي، چېرته چې د کوم لفظ ضرورت یې هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغه چې بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کېږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایمه د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعري رنګ هم وي، کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي، نو بیا موږ پی ایچ ډي ډاکټران هم لرو چې هغه پی ایچ ڈی کړی ډیر زیات تعلیم یې کړی ټول ژوند یې په تعلیم لګولی خو چې هغه کله ټپه هم بیا وایي نو دیرلسو سیلابو په جای او د نهو سیلابو په جای باندې هغه ټپه تې پنځلس سي او دلته تې کمه سي پنځه سي کنه حالانکه هغه ادب هم ډیر لوستی خو هغې کې چې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتري رنګ ده نو که یو شاعر شعر لیکي باید چې هغه شاعر وي شعر سره یې مینه وي او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کوم یو روزګار کوم نو زه له دې سره یو شاعر هم یم او شعر په ما راورېږي الهام په ما کېږي نو زه وایم چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتري شاعر سي باید پیتري وي نو دا دوه شیونه ضرور دي نو دا دواړه سي سره ټچ سي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي
کوچی صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لوېدلی یم جانانه او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه چې نور څوک یې تصور کولی نشي چې نور څوک یې تصور کولی نشي زه په هغو لارو تللی یم جانانه د رقیب به داسې رمې مخ ته ګرځي زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي چې زه ولې دومره غلی یم جانانه له دې وږو نظرونو په امان یم له دې وږو نظرونو په امان یم زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لوېدلی یم جانانه
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومند د دانش مطبعې او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده و به ورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي
اغلی سپین سهار تاسو په تیره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي که د یو نوم او د منصبنګ په اړه راته لږ معلومات راکړي
په تیره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي زه به یو تاسو ته ووایم یو دی د مینی سلویخت اصول چې د الف شفق کتاب دی او میر احمد یاد ژباړلی دی کتاب اے فائیو سایز کې دی په سپین کاغذ چاپ شوی دی کولی پختې لري او څلور سو څلیرش مخه دی دا د الف شفق کتاب دی او الف شفق سی دغه د ترکیه ده تر اوسه پورې پنځلس کتابونه لیکلي دي لس ناولونه دي د مینې څلوېښت اصول دا ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکوي
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده د جګړې هنر نومیږي د سانت زو ډیر مشهور نړیوال اثر دی ژباړنی محمد عاشق یعقوب دی دا هم ای فایو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی رنګه پختې لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی
د کتاب نوم د جګړې هنر دی په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څول تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي او په پوځي ستراتیژي کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي په اوسنی مدیریت او مینجمنت کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي اوس هم خلک لاغه نه ګټنه کوي ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي
پیرودونکي پاچا وي دا هم ستاسو یو نوی خبر کړی اثر دی که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي
بلې دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دوکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته را جلب کړي او سودا په داسې بڼه باندې پې خرڅه کړي چې په هغوی سودا هم خرڅه کړې وي او ترمنځ یې هغه خوشحاله کړی هم وي دا کتاب هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، 140 مخه دی.
د ورستۍ کتاب په اړه کله راته معلومات راکړی. د تیوبل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیه.
د سیمو تاریخي جغرافیه د دویم چاپ دی، علامه عبدالشکور رشاد بابا سره د مرکو ټولګه د مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، پښتې رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، 138 مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې علامه عبدالشکور رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړې دي، او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي، او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.